Adiós.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه. وسنن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1402 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 12 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جنوري له 13 سره سم ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجملان له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. پایل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي هیله مند دی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به د ولسمشرۍ له روانو انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. متحده ایالاتو هغه ټولنې ته چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنې پلان درلود مالی مرسته ځنډولې ده. او د ایران د امریکا هغه اداره رد کړې چې وایي بندیزونو تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته اړیست. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي دی هیله مند دی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به د ولسمشرۍ له را روانو انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. رنګین د اطفار سپنتا پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اوس هم روانې دي، څو د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف ټکي له منځه یوړل شي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر چوک هیګل د ښاغلي سپنتا د څرګندونو په اړه شک څرګند کړ. هیګل د پولینډ په پلازمینه وارسا کې په یو خبري غونډه کې ویل دی نه پوهیږي شاید ولسمشر کرزي د سلاکارانو ډاډ چې دا تړون به زر لاسلیک شي ومني او کنه. د امریکا دفاع وزیر همداراز ویل د امریکا متحدان چې له 2016 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو له پروګرام سره مرستې ته لیواله دي هم غواړي چې پوه شي چې آیا له واشنگټن سره امنیتي تړون سمدستي لاسلیک کیږي او کنه. متحده ایالاتو هغه ټولنې ته چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنې پلان درلود مالی مرسته ځنډولې. د نړیوالې ډیموکراسۍ د پروګرام جوړولو مسؤل عطا محمد وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې یوه بله نظر پوښتنه په پلان کې و چې دنده یې دوی او څو نورو ټولنو ته سپارل شوې وي، خو اوس د ټولو کار ځنډېدلې دی. بلخ د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش اداره ویل دی ارزونه سره سره چې د افغان حکومت وزارت خاني مالی مرستې سمې نشي لګولې. د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو اس ایډ له افغان حکومت سره مستقیم مرستو ته دوام ورکوي. سیګار په خپل تازه رپورت کې ویلي په ورستیو کلونو کې د افغان حکومت په وزارتونو کې د بهرنیانو تفتیش خي شي دوی د مرستو د سمونه حساب ورکولو توان نه لري. ایران د امریکا هغه اداره رد کړې چې وایي بندیزونو تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته اړیست. تهران د ولسمشر بارک اوباما د کلنۍ وینا هغه برخه چې وایي ایران اقتصادي بندیزونو خبرو ته اړ کړ له حقیقت لري وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي مرزي افخم وویل دا فکر چې د بندیزونو له کبله به ایران خبرو ته اړ شوی وي د تاریخ یو ناسم تعبیر دی. امریکا وایي لدی اندېښنه لري چې د سوریې حکومت د لمنځوړلو لپاره د خپلو کیمیاوي وسلو د موادو د سپارلو له مهالویش څخه وروسته پاتې شوی. د امریکا دفاع وزیر چوک هیګل پرون په دې اړه وویل هیګل وایي متحده ایالات اندېښنه لري چې د سوریې حکومت په ټاکلي وخت او لاغ مهالویش سره سم چې موافقه پرې شوې وه د خپلو کیمیاوي وسلو له سپارلو څخه وروسته پاتې وي. هیګل د پولینډ په پلازمینه وارسا کې خبریالانو ته ویل دا معلومه نه ده چې د دې سند علت به بې کفایتي وي او که به نور عوامل لري. د زیاته کړه چې په دې اړه یې له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره هم بحث کړی دی. د امریکا حکومت وایي کچيري په باستن کې د تیر کال د ډلیزي منډې په ترڅ کې د بمی چاودنې پر تورن جوهر سارنایف جرم ثابت شي نو هغه ته به د اعدام د سزا وخت نه وکړي. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر پرون وویل د څارنوالانو ته اجازه ورکړي چې د سارنایف لپاره د 2013 کال د اپریل د 15 په بمی برید کې چې درې تنه یې وژل او 240 نور یې ټپیان کړل د لاس لرلو په خاطر د اعدام د سزا وخت نه وکړي. د 2001 کال د سپتمبر د 12 له بریدونو وروسته د امریکا کې تر ټولو لویا حمله ګڼل شوې ده. او ولسمشر باراک اوباما د امریکا په سمندري ځواکونو کې د سایبر ټاپ کمانډان د امریکا د ملي امنیتي ادارې د راتلونکو مشر د مقام لپاره نومولې. د امریکا د پولیسو سمندري ځواکونو د سایبر د برخې د کمانډانۍ مشر مایکل راجرز په داسې حال کې د مقام ته نومول کیږي چې د ملي امنیت اداره یا ان سی ای د امریکایي اتباعو او د واشنگټن د بهرنیو متحدانو په اړه د جاسوسۍ په خاطر له انتقادونو سره مخامخ ده.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د هوا د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت داسې اټکل کړی. کابل اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو، ګردیز اسمان صاف د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو، کرت کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه شپږ، مزار شریف اسمان وریز د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه وو، او بل اخر ننګرهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه نه هټ کل شویې.
خبرنامه له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام مو د ویب پاڼې ادرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای د هلمند چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی تړون به ډیر زر لاسلیک شي، خو د امریکا د دفاع وزیر د نوموړي د سرګندونو ته د شک په سترګه کتلی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس وای د افغانستان د سولې په اړه د پاکستاني چارواکو وروستي سرګندونو ښکاري چې پاکستان غواړي په افغانستان کې خپل لاسوهنو ته دوام ورکړي. په عین حال کې یو بل پاکستانی چارواکي چې البته په خانه پاکستانی چارواکي دی، رستم شاه مومن، له ازادي رادیو سره په مرکه کې د طالبانو پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ویلي.
ګوري د افغانستان خبره بالکل جدا ده، البته د ازادي یو تحریک روان دی.
د نوموړي په دې سرګندونو هم د افغان چارواکو عکس العمل درته وړاندې کوو. متحده ایالاتو هغه ټولند چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنې پلان درلود مالی مرسته ځنډولې. دا موضوع هم څېړو. او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي امریکایي مفتش هغه وروستی رپورټ باندې هم غږیږو چې وایي د یو اس ایډ اداره اوس هم یو شمېر هغو افغان وزارتونو ته مالی مرسته ورکوي چې د پیسو د لګښت سمه اداره او حساب کتاب نشي کولی. دا د ازادي راډیو ده. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای د هلمند چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی تړون به زر لاسلیک شي. رنگین د فرس پنتا وای د امنیتی تړون په اړه د افغان او امریکایي مرکزیانو خبرې روانې دي، څو د دواړو اړخونو ترمنځ د اختلاف ټکی لمنځه ولاړ شي. په دې اړه هم کوي د احمد تکل چمتو کړی ریپورت.
د ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت سلاکار پرون وویل دی هلمند چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی تړون به د ولسمشرۍ لاره روانو انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. رنگین داد فرس پنتا په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اوس روانې دي، څو د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف ټکی له منځه یوړل شي. موږ له امریکایي چارواکو سره په ګډه کلکې هلې ځلې کوو څو د دې سند په اړه ډېر ژر موافقې ته ورسیږو. په دې اړه جزئیاتو ته نشم تلای، خو له دریو څلورو ورځو راهیسې د تېرې اونۍ په پرتله زه ډېر خوشبین شویم. راځئ یو څو نورې ورځې هم انتظار وکړو. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو له وجې د واشنگټن بې صبري اظهار کړې او ویلي دي دای نه پوهیږي چې آیا د ولسمشر کرزی د سلاکارانو ډاډګیرنې چې دا تړون به ډیر ژر لاسلیک شي ومني او کنه. چک هیګل د پولند په پلازمینا وارسا کې په یو خبري غونډه کې د ښاغلی سپنتا د سرګندونو په اړه مشکوک ښکارېده. د وویل نه پوهیږم هغه خبرې ومنم چې نن د جمهوري ریاست لمانی راوځي او که هغه څه چې ولسمشر کرزی نن وایي، او زیاته کړه چې د دوی خبرې پرله پسې بدلیږي. هیګل زیاته کړ چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد په ګډون جګپړو امریکایي قومندانانو پر ولسمشر کرزی بیا بیا فشار راوړی او دوامدار خبرې ورسره کړي، خو د دې بدلولو توان نه لري. د امریکا دفاع وزیر همدرز وویل د امریکا متحدان چې له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو له پروګرام سره مرسته تلیوال دي، هم غواړي پوښي چې آیا له واشنگتن سره امنیتی تړون سم دستي لاسلیک کیږي کنه. هیګل له دې مخکې په الوتکه کې خبریالانو ته ویلي و چې ولسمشر کرزی د امنیتی تړون په نه لاسلیک کولو سره له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو پلانونه له خطر سره مخامخ کوي.
دوستانو و موریدل چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د هیلمن دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون به ډیر زر لاسلیک شي. لا بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس ډاکټر سپنتا ویلي د افغانستان د سولې په اړه د پاکستاني چارواکو له وروستیو څرګندونو ښکاري چې پاکستان غواړي په افغانستان کې خپل لاسوهنو ته دوام ورکړي. د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې طالبان د حامد کرزي حکومت سره خبرې کول نه غواړي او خی له انتخاباتو وروسته له نوي حکومت سره خبرې وکړي. په دې اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت د سلاکار د څرګندونو په اړه ریپورت احمد زبیر ژمن راکړي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس رنگین دات فرس پنتاوی د دې هیواد د سولې د پروسې په اړه د پاکستان د یو جګ پوری چارواکي څرګندونه دا ثابتوي چې په افغانستان کې سولې او جنگ د پاکستان په لاس کې ده. د ملي امنیت په شارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي طالبان د حامد کرزی له حکومت سره خبرې کول نه غواړي او خای له انتخاباتو وروسته له نوي حکومت سره خبرې وکړي. خو خاغلی سپنتا د سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه هم درځ ویل لدی خارې چې پاکستان پر راتلونکي کې هم د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې نیت لري.
د افغانستان له انتخاباتو وروسته د سولې د مذاکراتو د ځنډولو بهانه یو ځل بیا دا شی چې پاکستان غواړي د افغانستان په کورنۍ چارو کې داسې لاسوهنې ته دوام ورکړي چې په تیرو درو لسیزو کې یې کړی دی، خصوصا د تیرو 12 کلونو کارونو ته دوام ورکړي، لکه د انتحاری د لژلو سیاست، د سولې او ثبات ګډوډول او د افغانستان د بچیانو وژل.
سرتاج عزیز له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د ځنډولو خبره په واشنگتن کې کړې ده. نوموړي له امریکایي چارواکو سره د ستراتیژیکو همکارو په اړه د مذاکراتو لپاره هلته تللی و. ښاغلی سپنتا وویل له پاکستان څخه غواړي هغه کسان چې یرغمل نیولي او د افغانستان پر ضد استعمالوي د سولې خبرو ته کښېنوي. د هغه اشاره طالبانو ته وه. نوموړي د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ هم انتقاد وکړ، ویل هم د جرم عامل او هم قرباني چې اشاره یې پاکستان او افغانستان ته خپل ستراتیژیک ملګری بولي.
د امریکا متحده ایالات په دې لټه کې دی چې نړیوالو او افغانانو ته ووایي چې هم له ستراتیژیک دوست او همکار دی او هم اوري. افغانستان د کلونو رئیسی د خپلو جنوبی او ختیځو پولو لاړخه له یو منظم تیری سره مخ دی. هر ورځ پرې حمله کیږي، پولې موتر راکټي حمله لاندې راځي. د ستراتیژیکي همکاري او دوستۍ یو شرط دا دی چې د دې دواړو ترمنځ یو انتخاب سي، د جرم د عمل او د جرم د قرباني ترمنځ یو انتخاب سي.
خاغلی سپنتا ویل په داس شرایطو کې به له لویو قدرتونو سره د افغانستان ستراتیژیکي همکاري تر پوښتنې لاندې راشي. خو له دې انتقادونو سره سره نوموړي وویل د افغانستان او امریکا لخوا هڅې روانې دي چې په خپلو کې د امنیتي تړون پر سر راپورته شوې ستونزه هواره شي. نوموړي وویل په دې اړه خوشبینه دی چې دا تړون به د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې او یا هم وروسته لاسلیک شي. خو ښاغلی سپنتا وویل د افغانستان د جمهور رئیس لخوا په دې اړه وړاندې شوی شرط په خپل ځای دی او هغه دا چې د دې تړون له لاسلیک کېدو مخکې دی د سولې پروسه عملا پیل شي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا د ټاکل شوې کمیټې چې د پاکستاني طالبانو سره د سولې مذاکرو ته لاره هواروي یو غړي له ازادۍ رډیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو سره د دوی د سولې خبرې اترې د افغان طالبانو په فعالیتونو اغیز نشي لرلی. په دې اړه وروسته یو ریپورت لرو.
ترشنه آسمان لاندی
له طالبان سره د پاکستان د حکومت د سولې امکان څومره دی؟ د پاکستان له حکومت سره د پاکستانی طالبانو د سولې اغیز به پر افغانستان او سیمه څه وي؟ په دې موضوع د شنبې په ورځ له څلورو تر پنځو بجو د افغان او پاکستاني صاحب نظرانو بحث له آزادی او مشال رادیوګانو څخه په یو وخت واوري.
زیر آسمان کبود
دا تاسو ته راډیو د امریکای مفتشان وای د امریکا د نړیوالې پرمختیا اداره اوس هم د افغان حکومت له هغه وزارتونو سره مالی مرسته کوي چې د پیسو د لګښت سمې اداره او حساب کتاب نشي کولای. خو یو سیډ وای د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د حکومت مفتشانو له افغان حکومت سره د مستقیمو مرستو په پروګرام کې د درغلې ناوړه استفادې او نور نیمګړتیا او یادونه نه کړې. په دې اړه په مخې د احمد تکل ریپورت.
امریکای مفتشان وای لدې ارزونه سره سره چې افغان حکومت مالی مرستې سمې نشي لګولای او حساب کتاب نشي ورکولای، د امریکا د نړیوال پرمختیا اداره بیا هم د افغانستان له وزارتخانو سره مستقیمو مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي کڅه هم له افغانستان سره د امریکا د مرستو د سم لګښت د یقیني کولو په برخه کې اقدامات شوي، خو ځینې لانجمن مسایل لا هم پر ځای پاتې دي. سیګار په خپل راپور کې وایي امریکا له افغانستان سره د مستقیمو مرستو لاره د څه باندې یو میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې. سیګار په دې راپور کې چې پرون خپور شوی په وروستیو څو کلونو کې د افغان حکومت په وزارتخانو کې د بهرنیانو تفتیش هي چې دوی د مرستو د سمون او حساب ورکولو توان نه لري، خو راپور زیاتوي چې له دې سره سره د امریکا د نړیوال پرمختیا اداره خپل اصول په پام کې نیسي او د مستقیمو مرستو تړون نه کوي. سیګار همدار زیادونه کوي چې یو ایس ای ای ډی د افغانستان له وزارتخانو سره د مرستو خطرونه کانګرس ته نه دی ښکاره کړی. خو د امریکا د نړیوال پرمختیا اداره د دې انتقادونو په جواب کې وایي سیګار له افغان حکومت سره د مستقیمو مرستو په پروګرام کې د ناسمې ادارې د خطرونو د مخنیوي لپاره د اقداماتو نیمګړی انځور اخیستی. یو ایس ای ای ډی وایي چې دوی احتمالي خطرونه تشخیص کړي او لازم اجراءات هم کړي، خو سیګار پاملرنه نه درته کړي ځکه د تفتیش لټول جریان خبر نه و. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختیا د ادارې مرستیال مشر لاری سمپلر په یو بیان کې ویلي دي چې د سیګار تفتیش هغه څه په ګوته کړی چې دوی هم د خپل هڅو په ترڅ کې تشخیص کړی وو. سمپلر زیاتوي د سیګار په ارزیابۍ کې له افغانستان سره د مستقیمو مرستو په پروګرام کې د هیڅ راز ناسم لګښت، درغلی او یا لمرستو د ناوړه استفادې یادونه نه ده شوې.
وس هم د چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه څوی رضوان مراد ورته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیزی ورسپانو په خپل ورستیو غنو کې بیا هم د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ په اړیکو کې ورستیو تحولاتو ته کتنه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان دی له افغانستان سره په اړیکو کې نیمګړتیا. ورسپانې لیکي ولسمشر بارک اوباما یو ځل بیا خپل پخوانی شعارونه تکرار کړل او ملت ته خپل وروستۍ وینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه ختمیږي. خو دا مطلب لیکونکي وایي دا څرګندونې رښتیا نه دي ځکه هغه شان چې 29 میلیونه افغانان د دې شاهد دي د افغانستان جګړه په نزیر راتلونکي کې پایته نه رسیږي. د ورسپانې په وینا ولسمشر اوباما د پوځي عملیاتو ختم د جګړې له پایته رسولو سره یو شان حسابوي. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر اوباما کانګرس ته ویل امریکا او متحدانی دروان میلادي کال تر پای په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته رسوي، خو د ورسپانې په باور دا خبره هم له حقیقت لري ده ځکه چې د افغان ځواکونو دروسنه او د القاعده پر ضد عملیات به بیا هم دوام ولري. ورسپانې زیاتوي دا خبره هم ښکاره ده چې د القاعده پر ضد د جګړې ختمول به د امریکا امنیت لګواښ سره مخامخ کړي. طالبان لا هم مقاومت کوي او د امریکایي سرتیرو د نشټوالي په صورت کې طالبانو ته د خپل بری لپاره زیاته تمه پیدا کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي هم دې ته په پام سره د افغانستان زیاتره خلک او د ولسمشر کرزي د کابینې اکثره غړي له 2014 کال وروسته په خپل هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو د شتون پلوي کوي. دغه راز ناټو او د متحده ایالاتو امنیتي ادارې هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور مهم ګڼي. خو د واشنگتن پوسټ په وینا دا حیاتي پروژه د روانې لوبې د دوو اصلي لوبغاړو ولسمشر اوباما او جمهور رئیس کرزي ترمنځ د اختلافاتو له امله له خطر سره مخامخ ده. نیویارک ټایمز ورسپانې د ولسمشر کرزي د وعده خلافۍ تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي دي ولسمشر کرزي په دې فکر دی چې له امریکا سره د اړیکو په ختمولو سره د هیڅ حمله لاس نه ورکوي او خای په ګټه هم تمام شي. د نیویارک ټایمز په وینا داسې مفکوره ښایي د حامد کرزي شخصي ګټې خوندې کړي، خو د جګړه ځپلي افغانستان په تاوان ده. ورسپانه د افغان ملکی وګړو په وشلو کې د امریکا د لاس لرلو په باب د ولسمشر ګرځي ورستی تورونه ته په پام لیکلی. هیڅوک د افغانستان د ملکی خلکو په مرګ ژوبله راضی نه دي، خو د ملګرو ملتونو لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې ملکیانو ته زیاته مرګ ژوبله د طالبانو بریدونو کې اوړي. نیویارک ټایمز لیکي دا مهمه نه ده چې ولسمشر کرزی ولې په خپلې دغې تګلارې سره هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ځاني او مالی قربانۍ ورکړي خفه کوي، خو د ورسپانې په وینا له ولسمشر کرزی وروسته د افغانستان نوی مشر باید له امریکا او متحدانو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي او د دغو هیوادونو په مرسته خپل خلک له لا زیاتو مصیبتونو وساتي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوریده. پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټه چې باید د پاکستاني طالبانو سره د سولې مذاکرو ته لار هواره کړي وایي چې د دوی هڅې به پر افغانستان اغیز ونه لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ ویل چې غواړي طالبانو ته د خبرو یو بل چانس ورکړي. د دې خبرو د پایل لپاره یو څلور کسیزه کمیټه هم ټاکل شوې چې په کابل کې د پاکستان پخواني سفیر رستم شاه مومند، پاکستاني خبریال رحیم الله یوسفزی، د پاکستان د استخباراتو یو پخواني جنرال او د صدر اعظم نواز شریف سلاکار پکې شامل دي. د دې کمیټې وغړي رستم شاه مومند نن له ازادۍ رډیو سره، البته پرون له ازادۍ رډیو سره په یو مرکه کې ویل چې په دواړو هیوادونو کې د طالبانو هدف او موقف فرق لري، نو د یو لوري سره سوله یا جنگ د بل لوري پریکړو باندې اغیز نشي کولای. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په پاکستان کې د سولې هر هڅه د افغانستان له وضعیت سره مرسته کولای شي. د مسلې نور جزئیات د فرشتي جلالزی په چمتو کړی رپورت کې اورو.
د پاکستان د صدر اعظم لخوا د تازه ټاکل شوې کمیټې غړی رستم شاه مومند وایي په افغانستان کې طالبان د بهرنیو ځواکو په وړاندې په جګړه کې ښکیل دي، خو د پاکستان طالبان یوازې د خپل حکومت سره ستونزې لري چې د حل لپاره یې هڅې کېدای شي. ښاغلی مومند د مسلې ته په اشاره وویل د پاکستاني طالبانو سره د دوی د مذاکرو او سولې هڅې به د افغانستان دننه د طالبانو پر فعالیت او د افغان حکومت پر وړاندې د هغوی پر دریځ اغیز ونه کړي.
غوری دا افغانستان او خبره بالکل جدا دا التا دا آزادی یو تحریک روان دی چې غی والی چې کم دا خارجي قوت دا د افغانستان د خاورنه اوخل شي. دلته په دې قبایلی سمو کې داسې څه نشته. دلته دا غی د پاکستان د قوت سره د پاکستان د دولت سره چې کم دی نو غی په جګړې نو زه فکر نه کوم چې کدا خبره کامیاب شي نو د افغانستان په د امن په دغه باندې اثر پریوي، ځکه چې التا موضوع بالکل جدا دا.
خو دا پاکستان د سولې علي شورا دا خبره نه مني چې د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو ترمن جوړه د افغانستان د نننه پرامنيتي وضعیت اغیز نشي کولای. د افغانستان د سولې علي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل
اگر ایره قائل شون به یک ارتباط دارن عزی
دوی کدا مثلا افغانستان سره وټړي ویرل لري چې دا معنا به ورکړي چې افغان او پاکستانی طالبان یو دي، او دا به په دې معنا وي چې ترڅو چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن مسله حل نکړو زموږ وضعیت به هم د افغانستان تر غیز لاندې پاتې شي. دا مسله داسې ده چې د کل په ډول باید حل شي، نه د جز په توګه، ځکه دواړه خواوی طبيعي قومي او ټولنیز اړیکی او ارتباطات سره لري. په افغانستان کې د روان تشدد او د وسلوالو طالبانو د فعالیت وستره برخه د هغو ډلو لخوا رهبری، پلان، تنظیم او تمویلیږي چې په پاکستان کې میشتي، لکه د حقانی شبکه. په افغانستان کې مشت وسلوال طالبان د کویټې شورا سره ارتباط لري او پر ګډه پوله تګراتک کوي. یو شمېر رپورټونه هتا ایدا کوي چې د پاکستانی طالبانو ځینی عمده مشران لکه ملا فضل الله د افغانستان په ختیځو سیمو کې خوندي او فعال دي. کچیر د پاکستان حکومت او پاکستانی طالبان په خپل کې سوله وکړي، په پاکستان کې د مشت افغان وسلوالو طالبانو برخلیک بچوي. رستم شاه مومند د دې پښتنې په جواب کې وویل
نو غریب بیا یا خو پاغه د نامه کې باغی ساخلی پاغه د سولې په پروسس کې بزان شاملې که پای کې ځان نه شاملې نو بیا کو وخت په وخت باندې غی کولې شي افغانستان ته په ځخ پر کار بکی هو، چونکه تکلیف ډیر دی او دلته په دې یو ورځ دوه سو پوسټي جوړې شوې دي په پوله باندې تګ را تک ډیر زیات ګران شوی دی، نو زه فکر کوم چې یو نیم شړې خو تګ را تک کولې شي خو دې جوپه جوپه خلک نشي تلې او انت چې کوم نه بریدونه نشي کولای دا شه اوس ډیر زیات ګران شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو یو شمېر پخوانی مشران هم فکر کوي چې په پاکستان کې د اورستۍ پرمختګ په افغانستان کې د طالبانو پر دریځ او فعالیت ځانګړی اغیز نشي کولای. خو په پاکستان کې د سیاسي حالاتو څیړونکو ایاز وزیر د مسلې ته په بل ډول ګوري. ښاغلی وزیر وایي د پاکستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو لپاره د ټاکل شوې کمیټې اهداف، صلاحیتونه، کړنلاره او د کار څرنګوالی دقیق لا نه دي څرګند. پاینی وخت کې د د پوینا د سرګندیز چې د پاکستان حکومت فوجي عملیاتو ته تیاری نسی، چې تر دې مخکې هم د امنیت د تامین لپاره چندان ګټه نه ورسولي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د صدر اعظم لخوا یو څلور کسیز هیات ټاکل شوی چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې وایي امریکا پر دې هیواد فشار راوړی څو په شمالي وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. په دې اړه له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح‌الله شفق راستولی رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي امریکا پر دې هیواد فشار راوړی چې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د دې وزارت ویاند تسنیم اسلم د پنځمې پورس په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل په واشنگتن کې د جنوري په 28 نیټه د پاکستاني او امریکایي چارواکو په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو خبرې وشوې. نوموړی همدار زویل په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتا جزیس چې د یو جګپوړي پوځي او دولتي پلاوي په ملتیا امریکا ته تللې او له امریکایي لوري سره په لیدنه کې په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه خبرې نه دي کړې. تسنیم اسلام همدار زویل پاکستانی پلاوي له امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې د پاکستان په سرحدي سیمو کې پر پاکستانی سرتیرو د بریدونو مسله نه ده څېړلې، البته په دې اړه جدي اندېښنې لري. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د جنوري په 25مه نیټه د یو جګپوړي پوځي او دولتي پلاوي په ملتیا د امریکا متحده ایالاتو ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او یو شمېر نورو پوځي او دولتي چارواکو سره کتلي. نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې یقیني کړي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به په سیمه کې کومه خلا نه رامنځته کوي او نه به د پاکستان او سیمه امن ته ګواښ پېښوي. تسنیم اسلم دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر ویلي د القاعده فکری بنسټ اوس هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې دی او عملي چارې د 500 بیلابیلو ډلو له لوري ترسره کیږي چې د نړۍ په 12 هیوادونو کې فعالیت کوي. ویل کیږي چې د افغانستان پولي تسیرمه په شمالي وزیرستان کې دا مهال د القاعده او وقاني شبکې د غړو په ګډون د یو شمېر پاکستاني او نړیوالو سخت دریځ وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې لاسوهنه کوي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو او افغان دولت له پاکستانه بیا بیا غوښتي چې په دغو سیمو کې د میشتو وسلوالو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد صدر اعظم پارلمان ته په خپلې وینا کې وویل زما حکومت په هیواد کې سوله غواړي او له همدې امله وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو اترو یو بل چانس ورکوي. نوموړي همداراز د سولې د خبرو اترو د پیلولو لپاره یو څلور کسیزه پلاوی هم وټاکه.
و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګوندې په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لپاره دوی د امریکا د متحده ایالاتو تر فشار لاندې دي. تاسو موږ کله ساده رادیو ناوړی زم تاسو کولای شئ چې د دې رپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکي کام مو د ویبپاڼه آدرس ته مخکې لدی چې سلطان محمد سرور بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی پام وکړئ. د ژوند رنگونه
مشمان دی لیدل سمکتاب ویلی ایتا زرنه غوختل سمکتاب
وی ما زره غوختل ما ما کاش کی خپل ما زنده اوس وات منګه مکتب کې چول
مور ته دیم نه ویل چې ما مکتب کې
اوس مور ته مې ویل مور من کاول اس دی ام ویل وای خیا پات م هم لازم
اوس مکتب کې دویم صنف کې څنګه درسو کې درسونه زده کولای سي کنه؟
ها درسونه زده کولای سي که درسونه راکوي
سو یم نمره ای
ز شپږم نمره
صنف یې د تاک شرن دی که مشران
مشران هم دی که
کشران خوبه نه وایي چې ته غټي مونږ سره په دویم صرف کې ناست
نه
غیر له دې چې مکتب ته راځي درس وایي نور څه کوي؟
نه دغه خلکو جنګلي ورمه پیسې او لس روپۍ راکوي.
د کوم خلکو جنګلي
ورمه؟ د موږ هم سایګان پیسې راکوي څوک نه لري څه ته ویش بیا ماته
څومره مثلا د یو کور سری او کثافات څه وړي خالي کې بیا په څو روپۍ درکي؟
کله شل کله لس تاسو راکوي.
د څونو کورونو به وړي د ورځې؟
دوه کورونه دي
د ورځې. یعنی یو څلويخ روپۍ کېږي درته؟ بیا ورځ څنګه درسونه څه وخت وخت وایې؟ کورس څه شته مځې که
نه؟ نه کورس ته نه دمه کور کې.
ساتري څنګه؟
ساتري خو همه کوم په ټاکلي وخت کوو.
کومې ساتري یعنې کې ډېر؟
هر لوسې
یوه ده چې ډېره خوښېږي څه شی ده؟
کرکټ.
کرکټ ته ډېر خوښېږي؟ یولې د کرکټ سره علاقه پیدا شوې؟
همداسې هر چا بسې کوله د تما علاقه ورسره پیدا شوې.
ښه، یعنې ته اوس کرکټ سره هم علاقه لرې او علاقه لرې چې درسونه دې هم ووایې. څه غواړې چې راتلونکي کې څه شی درنه جوړ شي؟
ډاکټر.
ولې غواړې چې ډاکټر شي؟
خو هسې وطن ته خدمت وکړو او د خپل فامیل حوجای ته ورسېږي، خپل راتلونکي صحیح شي.
ماشومان چې له ډاکټره ډېر ډارېږي، څه پېچکاري پکې دوا ورکوي، بیا ډاکټر هېڅ نه خوښېږي. او د تا په ماشومتوب کې ډاکټر خوښېږي، څه خپله ډاکټر شي څنګه؟
اوس هغه وخت کې خو هر چا ډارېږي، ورکوي ور ډارېږي دی، اوس غټ بیا دومره نه ته ډارېږي، څه هغه چا څه علاقه یې ورسره بیا نه لري.
څه خدای دې لوی ډاکټر که.